افغانستان د نامتو تاریخ پوه او څیړونکي پوهان ډاکټر محمد حسن کاکړ جنازه د جدي په 28مه د لغمان ولایت په قرغای ولسوالۍ کې د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ادا او خاورو ته وسپارل شوه. د جنازې د مراسمو پر مهال د ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام په پارلماني چارو کې د دولت وزیر غلام نبی فراهی ولوس چې په کې دارواخات پر مړینه د خواشینۍ څرګندولو سربیره د مرحوم کورنۍ ته د تسلیت مراتب وړاندې شوي وو. ارواخات پوهان محمد حسن کاکړ په 1929 میلادي کال کې د لغمان ولایت د لشنګ درې د پلوټي په کلی کې زیږیدلی و چې د 2010 کال د جنوري په 15مه د امریکا په کالیفورنیا کې له دې نړۍ سترګې پټې کړې. پوهان کاکړ د کابل پوهنتون استاد او رئیس هم پاتې شوی چې د تاریخ او ژبې په برخه کې ګڼ شمېر آثار لیکلي او ژباړلې دي. د تاوتریخوالی د قربانی شو خوځو او ماشومانو تصویرونه باید خبر نشي. د اطلاعات فرهنګ وزارت د خبرونو د چارو مینه په هنیاري سیدی مشغان مصطفی د هیواد لرسنیو څخه وغوښتل چې د تاوتریخوالی د قربانیانو تصویرونه دی نه خبروي. د باختر اجانس د خبر لمخې په هنیاري سیدی مشغان مصطفی په هغه غونډه کې چې له تاوتریخوالی سره د غیزمنې مبارزي په مقصد په کابل کې جوړ شوی و د هیواد لرسنیو وغوښتل چې د ډلېز رسنیو د 15مې ماده مطابق باید د تاوتریخوالی د قربانی خځو او ماشومانو تصویرونه په رسنیو کې خبره نکړي. په دې غونډه کې یو شمیر دولتي مقامات او د مدني ټولنې او د خځو د حقوقو مدافع غړو د پوهنتون یو شمیر استادانو او د ډلې زو رسنیو کارکونکو ګډون کړی وو.
د مرغومي د میاشتې په 28مه د افغانستان د پخوانی صدر اعظم شهید محمد موسی شفیق د شخصیت او کارنامو د یاد او درناوي په خاطر په کابل کې نړیوال سیمینار تر سره شو. په دغه نړیوال سیمینار کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی، د شهید محمد موسی شفیق د کورنۍ غړو، د کابینې او ملي شورا یو شمېر غړو، فرهنګیانو او د بهرنیو هیوادونو کور ډیپلوماتیک استازو برخه اخیستې وه. دا چې محمد موسی شفیق د خپل صدارت په دور کې څه کارونه تر سره کړي، په همدې اړه مې د جمهور رئیس له فرهنګي سلاکار استاد اسدالله غزنفر سره مرکه کړې ده. په پیل کې غزنفر صاحب که دا راته ووایاست چې موسی شفیق د افغانستان په معاصر تاریخ او ژوند کې څه نقش درلود؟
شهید محمد موسی شفیق د افغانستان د 20مې پیړۍ یو داسې شخصیت و چې له مختلفو جهتونو مطرح و او د مختلفو کمالونو څښتن و. دی لوی دینی عالم و، خو له اوسنیو حقوقو هم خبر و، لوی حقوقدان و، له بلې خوا لوی شاعر او ادیب و، او د دې په څنګ کې لوی سیاستوال و. نو کیدای سي چې د ده په مختلفو اړخونو خبرې وسي، او البته د دې ټولو امتیازونو په څنګ کې دی په ځوانۍ کې وژل شوی دی، ظلم ورسره شوی دی. نو دغه د ده مظلومیت، د ده علم، د ده پاکي، دا چې په یو دیموکراته لاره انتخاباتو له لارې د شورا په رایه باندې قدرت ته رسېدلی و، د ده هغه فصاحت او بلاغت او وطن ته چې کوم کارونه کړي و دا ټول سره یو ځای شوي وو، او دی په یو داسې چا بدل کړی و چې تر ډیرو نورو کسانو د یو یاد غونډې مستحق و، د قدردانۍ مستحق و. د ده لپاره چې کوم غونډه جوړه شوې ده او کوم سیمینار جوړ شوی دی، دغه ټول عواملو پکې نقش درلود.
غزنفر صاحب، موسی شفیق د لنډې مودې لپاره صدر اعظم و، مهم کارونه چې د دوی د صدارت په وخت کې شوي دي څه و؟
موسی شفیق صرف 15 میاشتې د افغانستان صدر اعظم و، د ډېر وخت پیدا نه کړ د ډېرو کارونو لپاره، خو البته د افغانستان لپاره یې لویې ارزوګانې لرلې. د ده دغه وخت په کارونو کې یو ډیر مهم کار هغه د هلمند د اوبو معاهده ده له ایران سره. هلمند د افغانستان ډیر مهم سیند دی، آمو هم د افغانستان لوی دریاب دی، خو آمو د افغانستان په سرحد کې بهیږي. هلمند هغه سیند دی چې ټول په افغانستان کې بهیږي، نو د افغانستان لپاره اهمیت لا زیات دی. شفیق صاحب په هغه زمانه کې چې د اوبو پرابلمونه ډیر جدي نه و لکه دا اوس، په هغه وخت کې دی پیشبین و، د په هغه وخت کې له ایران سره یو داسې معاهده وکړه چې اوس افغانان دا فکر کوي چې د افغانستان په ګټه وله، او د یو پروګرام یې مین جمله دا و چې د افغانستان اوبه تنظیم کړي. نو که چیرې د فرصت پیدا کړی وای او د افغانستان ټولې اوبه یې تنظیم کړي وای، نو حقیقت خبره دا ده چې په اقتصادي لحاظ به خصوصا د زراعت په ساحه کې او د انرژۍ په لحاظ د برق د بندونو د جوړولو په برخه کې به زموږ شرایط ډیر بهتره وو. له بلې خوا به له ګاونډیو سره د موږ مشکلات ډیر کم وو. د افغانستان په سکه دا ویل کیږي چې د افغانستان خپلې اوبه افغانستان ته غم دي. په افغانستان کې چې کومې مداخلې روانې دي، په افغانستان کې چې کومې نامنې روانې دي، افغانستان چې له کومې بې ثباتۍ سره مخامخ دی، د ځینو محققانو، د ځینو څېړونکو، د ځینو لویو صاحب نظرانو رایه دا ده چې یوه اصلي وجه یې د افغانستان اوبه دي. د افغانستان شاوخوا 70% اوبه له افغانستانه وځي او دا اوبه ګاونډیو هیوادونو ته ځي. نو د دې لپاره چې دا اوبه همداسې مفت روانې او استفاده ځینې وسي، نو داسې تصور کیږي چې په دې سیمه کې داسې تمایل هم موجود دی چې افغانستان بې ثباته پاتې، افغانستان هیڅ وخت خونه توانی شي چې خپل بندونه جوړ کړي، له خپل انرژي استفاده وکړي، له خپل اوبو استفاده وکړي، خپل ملک آباد کړي او دلته ثبات راسي. نو که چیرې د شفیق صاحب پروګرامونه تنها د اوبو په حصه کې هم عملي سي وای، نو موږ به په ډېر بهتره حالت کې وو. البته شفیق صاحب نور هم ځینې ډېر مهم اقدامات وکړل، ځینې پیل کړل، ځینې یو څه مخته لاړل. د ځینو صرف نقشه وه، د عمل جامه یې وانه غوسته، چې ګمان کوم چې په دې ادبي پروګرام کې به د بحث ځای نه وي.
شفیق صاحب لیکوالي او شاعري هم کوله، خو ډیر کم آثار یې چاپ سوي دي. فکر کوم چې یوه یې د شعرونو ټولګه ده او یوه هم د کیسو ټولګه ده، نور آثار یې نه دي چاپ سوي. علت یې څه دی؟
له ده څخه تر اوسه دوه کتابونه پاته وو چاپ سوي، چې دواړه د ده په ژوند چاپ سوي وو. یو پیغام د ده د شعرونو مجموعه ده او بل عبقریان د ده د لنډو کیسو مجموعه ده. د ده له شهادت وروسته په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان په آرشیف کې د شفیق د نوې ځوانۍ د کلونو یو بل کتاب هم پیدا سو چې هغه د ننګرهار شاعران نومیږي. د پیغه وخت کې چې متعلم وو، د ننګرهار د سیمې د شاعرانو یوه تذکره لیکلې ده. البته هغه هم لوستې ده، ډېر شایسته نثر لري او یو ډېر ښه انتخاب دی. ادبی ارزش هم د ادبیاتو د تاریخ له نظره او هم د پښتو نثر له نظره یو ډېر ښه اثر دی. په دې سربیره دغه سیمینار چې تېره اونۍ و د شفیق صاحب په حیصه کې، هلته د شفیق صاحب د خورو ورو مقالو یوه مجموعه ډاکټر صاحب شریف ستران د افغانستان د علومو اکاډمي غړي هغه زیار ایستلی وو، راټوله کړی وه. دا یو بل اثر و. داسې ویل کیږي چې نور آثار هم لري، البته تیتو پرک ځینې آثار یې ممکن له منځه وړل سوي، ځکه چې یو څوک چې په یو وطن کې بې محاکمې بندې کیږي او بې محاکمې وژل کیږي، نو د هغه سړي او د داسې کسانو نو آثار به څه محفوظ وي. خو هغه آثار چې هڅو حل کیږي چې ممکن پیدا شي، یو دا دی چې د وطن په مطبوعاتو کې ممکن نور آثار هم د دی چې کاغه راټول شي، نو دا به د افغانستان د فرهنګ او ادب او د ادبیاتو د او فرهنګ د تاریخ د تکمیل لپاره او زمنن د شفیق پیژندنې د تکمیل لپاره یو کومک وکړي. له بلې خوا د په الهزار کې سبق ویلی دی او د په امریکا کې، د امریکا په ډیر مشهور پوهنتون کولمبیا کې حقوق لوستی دی. ما خپله دا فکر کوو چې په الهزار کې چې د ماسټری اخیستې ده، هغه هم په ډیرو اوچتو نمرو، نو ده به یو ډیر ښه تیزس لیکلی. خو په مصر کې د افغانستان سفیر له هغه سره مې خبرې کولې، هغه ته مې همدا خبره وکړه چې کاشکې دا تیزس پیدا سي. هغې راته وویل چې متاسفانه الهزار په هغه وخت کې تیزسونه نه لرل او د ده هلته دغه سیاست نشته. خو د کولمبیا پوهنتون په حیصه کې موږ البته دا ویلی سو چې د تیزس رواج هلته ډېر پخوانی دی او په غالب ګمان د ده تیزس به وي، او که هغه هم راترجمه سي په انګریزي به وي، که زموږ په خپلو ژبو ترجمه سي دا به د ده بل اثر وي. نو د ده په اثارو باندې نورو کارونو ته هم ضرورت دی.
تاسو د شفیق صاحب د لنډو کیسو د ټولګي یادونه وکړه. تاسو خپل غزنفر صاحب یو عمر مو کیسې لیکلې دي، کیسې مو نقد کړې دي. د شفیق صاحب کیسې هغه وخت په پام سره تاسو څنګه ارزوئ؟
د پښتو لاندې کې سه پیسې کې ویل کیږي چې د شلمې پیړۍ په لومړۍ لسیزه کې پیل شو. خو د تر 1950 کلونو پورې هغه عروج ته ونه رسیده، فنی عروج ته ونه رسیده. او دا د لاندې کې سه د کره کتونکو او د مارخانو نظر ده. د شفیق لاندې کې سه له 1950 کلونو سره چې زموش په دې شمسی صاحب باندې له 1400 کلونو سره تعلق لري، د 1950 کال په خوا له وخت سره تعلق لري. او سړی چې هغه وخت په نظر کې وساتي نو ویلی سي چې د افغانستان د ادبیاتو نه هېرېدونکې کیسې دي. که څوک د ادبیاتو د لنډې کیسې هغه تاریخچه په نظر کې ساتي او دا تاریخچه لیکي، نو د شفیق کیسې که ذکر پکې نه کی نو دا تاریخچه به خامخا نیمګړی. د دې کیسې هم د کریکټرایزیشن له نظره، هم د موضوع له نظره، هم د پیغامونو او فکر له نظره، هم د طنز له نظره، هم د تصویرکشۍ له نظره، له مختلفو نظرونو ډیر عالی دي. فرضاً د دې یوه کیسه ده، دغه د کابل د چوب فروشي له جماعت سره تعلق لري. هغه مکان د کابل د چوب فروشي جماعت ده. ما دا قصه ولوسته، بیا یو وخت لاړم همدې جومات ته د همدې قصې له لوستو وروسته عینن مې هماغسې یو محیط مې ولیدو لکه هغه په لنډه کیسه کې چې راغلی و. په دې لنډه کیسه کې د کابل د 60 کاله پخوا مؤمنان ته تصور کولی سي چې دوی اودس کوي، دوی له یو بل سره څنګه روابط لري، څه ارزوګانې لري، څه مشکلات لري. نو دا په حقیقت کې موږ 60 کاله پخوا ته بیایي. د دې ډېرې کیسې، دغه کومې کیسې چې لیکلې دي، هر یوه یې دغسې یو قدرت لري چې یوه زمانه درشي، یو چاپېریال درشي، او په ډېر ژوندۍ بڼه یې درشي. یا مثلا یوه بله کیسه ده، د ادبیاتو یو ډاکټر معرفي کوي. دې سړي په اروپا کې لوړې زده کړې کړې، دکتورا یې اخیستې په ادبیاتو کې، بیا وطن ته راغلی، دلته بیا د واده په فکر کې یي، دی هلته په نورو فکرونو کې یي. خو دلته چې وطن ته راځي، دا خلک بیا په نورو فکرونو کې یي. یغوتې دا ادبیاتو، حکمت او فلسفه او دا خبرې دلته چندان هغه نه لري، قدر نه لري. دلته دا پیسې او د ډېر معمولي روابطو دا شان ډېر ارزښت لري. او حتی د اروپا او د تمدن پیسه کې هم چې کوم تعبیر دلته موجود وي، هغه ډېر یو ابتدایي تعبیر یي. هلته یو څو د هنرمندانې یا هنرمندانې که نه، د هغو پیسه کې چې دوی په دې مجلو کې څه لوستې یي، د دوی لپاره هغه د تمدن او د فرهنګ تعبیر تر دغه حده محدود دی. او دی له داسې یو مشکل موقعیت سره مخامخ کی. نو دا هم یو بل مثال و. د قصې نه یوازې په دې لحاظ ډېرې مهمې دي چې 60 کاله پخوا مهمې قصې وې، بلکې هر وخت به چې د افغانستان د لنډو کیسو تاریخچه لیکل کیږي، خپل اهمیت به یې او اهمیت یې نه کمیږي.
شفیق صاحب شعرونه هم لیکلي دي، او د دوی د شعرونو په اړه ویل کی چې پیغامونو ته ډیره توجه پکې کوله. په دې سره کوم غزنفر صاحب یو څه راته وایسته.
د دې د شعرونو کتاب په خپل وخت کې د پښتو د نوي شعر یو مهم اثر دی. هم د تعبیر له او د کلام د انداز له نظره، هم د موضوع په لحاظ ډېر نوي فکرونه دي پکې. یعنی نویوالی هر اړخیز دی. او حقیقت خبره دا ده چې اوس له 50 کلونو وروسته هم تازګي لري، لوستونکي لري، او بیا به هم ولري. د ده دا قطعه ډېره مشهوره ده، وایي: د ژوندون میرا اوږده ده، ستړی کیږي، ګوټ د شونډو د شربت در سره واخله، د وصال ډیوه به مړوي، موږ به نه یو، دا په یاد د محبت در سره واخله. ما یادی چې د داود خان مرحوم د جمهوریت کلونه و، د کابل راډیو به ما اورېده، افغانستان راډیو. نو د مازدیګر خواته یو پروګرام و، دغه یې بیخي هغه په سر سر کې و، هره ورځ به تکراراو، او هره ورځ به ما اورېدو، هره ورځ به خوند کوو. یعنی په دې شعر کې دومره قوت و چې دی ډېر تکرار په وجه هم پاوریدو څوک نستو معنی کېدل. د شفیق صاحب شعرونه ما درته وویل چې د معنا او د پیغام له نظره هم ډېر عالي دي. دغه